دادید. اکنون با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو دا یو ست خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې زیات خنډونه لري شوي، خو اوس دواړه خواوې باید خپل رښتینولي څرګند کړي. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندو کسانو شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله والي، خو په سر کې نجیب زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې واورئ. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د کوچیانو د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو، او اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د مې په 12مه په اتریش کې بیا خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده، او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواکو په وینا په دغه نښتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه او ملکیان هم په تلفاتو کې شامل دي. ازادي راډیو ته د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمادیار ویل ملکي تلفات درې کسه دي. د پولیسو یو کس شهید او دوه ټپیان سوي، او د دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب سول، اته زخمي سول، او د څوارلس جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې سول. بلخوا قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویل چې په دغو حملو کې هغوی تر دېرش زیات افغان سرتیري وژلي دي، خو افغان چارواکي دغه ادعا نه مني. پرون د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی و. د ولسمشر د فرمان له مخې دغه کمیسیون باید په دې میاشت کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد وڅېړي، او په ټولو ولایتونو کې دي د کوچیانو او د ځایي خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي، او دغو ستونزو ته دي د حل لارې ولټوي. د غونډې پر مهال چې په ولسمشري ماڼۍ ار کې ترسره سوه، ولسمشر ویل دا مسأله د کوچیانو هزارګانو مسأله نه ده، دا یو سراسري افغاني مسأله ده، او سراسري افغاني حل غواړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوردی جګړې له امله ډیر مصیبتونه لیدلي، خو افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبری لخوا کیږي. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي، او یو څلوېښت ټپیان دي. په همدې حال کې دیارلس ځای پر ځای سوي، ماینونه هم خونڅه سوي دي. د 215 قلي اردو قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو په مقصد په زابل، کندهار، اروزګان او دایکندي ولایتونو کې د 215 اتل قلي اردو محاربوي عملیات مخ پر وړاندې روان دي. د اعلامیې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو د منصوبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دغو عملیاتو کې یو شمیر کلي له وسلوالو څخه تصفیه سوي، او عملیات اوس هم دوام لري. اعلامیه زیاتوي چې د شاجوی ولسوالۍ په سرخکان او ابراهیم خیل کلي کې د عملیاتو په ترڅ کې د 215 قلي اردو قمانداني د ځکني او هوایي حملو په پایله کې د 50 طالبانو په ګډون د ګوجی په نامه مشهور قمندان د دې ډلې شپږ نور مشان او اتلس پاکستانیان هم وژل سوي وه. دا وه تر دې دمه د افغانستان مهم کورني خبرونه. تر یو لنډې دمې وروسته بهرني خبرونه واورئ. سم بهرنی خبرونه. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. په دغه مذاکراتو کې بله پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلګا شمیت او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تختروانچی د مې په 12مه په ویانا کې سره وویني. 15 جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی د مې په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون 1 د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقې ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت سخت دریدلې د تلورو لورپورو مشانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونو ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام له لارې د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې به 1 میلیون ډالر او د هر یوه ابو محمد العدناني او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 15 میلیون ډالر او د طارق بندي تهار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالر پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قدولي د اسلام د دولت دلی یو افسر دی چې په عراق کې له القاعده سره یو ځای سوی دی. عدناني د اسلامي دولت سخت دریځ دلی رسمي ویاندی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن تهار د دې ډلې لخوا د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحدي سیمې مشر دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې سوي دي. اولان لومړنی لویدیځ ولسمشر دی چې د خلیج د همکاري د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. دوی ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې دی غواړي خپل ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه اخلي. له عمان پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز صنعا کې د شیعه حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د بشري حقوقو یو مخکښ مدافع په ایران کې نیول سوی ده. د بشري حقوقو د مدافعینو د مرکز مرستیاله مشره نرګس محمدی د هغې د خاوند په وینا په تهران کې پرون په خپل کور کې ونیول سوی. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره له پاریس د میرمن محمدی خاوند تقی رحماني پر ټلیفون ویل چې پرون سهار پولیس د هغې کور ته د نیولو له حکم سره یو ځای ورغلی و. د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمې لیکلي چې نیونکو میرمن محمدی ته ویلي چې دا زندان ته بیایي. دا څرګندنه ده چې د هغې نیول د هغې له پخوانی قضیه سره اړوند دي که دا ورباندې کوم نوی تور دی. میرمن محمدی په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې هم نیول سوې وه او په شپږ کاله بند محکومه سوې وه. هغې څو میاشتې په زندان کې تیرې کړې خو وروسته د روغتیایي ستونزو له کبله پر ضمانت خوشې سوه. میرمن محمدی د بشري حقونو په برخه کې د خپلو کارونو اړوند محکومه سوې وه. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې مهم خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې اوس باید خپل رښتینولي ثابته کړي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یوجي ته ورسوو.
د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شوو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په پکتیا ولایت کې د زرمت په ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو 15 ښوونځي تړلي دي.
زرمت کې همدغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره د مشوره راکړي.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په واضح ډول اورېدلی شئ. افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوې وروستۍ غونډې رسمي نه وي. د ملي امنیت سلاحکار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نشي کولی. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو او طالب استازو په قطر کې دوه ورځنۍ خبرې چې افغان مقامات غیر رسمي ګڼي ترسره کړي دي. د افغان مقاماتو په وینا نجري الدونکو کې به داسې نورې غونډې هم جوړ شي. د ځینو رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې راتلونکې غونډه په متحده عربي اماراتو کې وه. داسې رپورټونه هم شته چې افغان چارواکو او طالب استازو په دې خبرو کې موافقه کړې چې په قطر کې به د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د طالبانو پخوانی دفتر بیا پرانستل کیږي. خو په همدې حال کې بیا د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې لپاره روانې خورې ورې هلې ځلې باید په سم ډول پر مخ لاړ شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمینه برابر شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانگزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې په قطر کې شوې خبرې غیر رسمي وي او یو آزاد بحث په توګه ترسره شوي. نوموړي په هیواد کې د بهرنیو جنګیالیو د مخ په زیاتېدونکو شمېر ته په اشاره په دې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید ګړندې شي. له ښاغلي سانگزی سره دا مرکه زموږ همکار حمید مومن کړې ده.
ستانگزی صاحب محترم مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسیې پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایاست چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی. مثبت ګام د دې لپاره ده چې افغانان په دې کې سره راټول شوي وو، ګرچې د افغانان په هر خوا پورې ارتباط درلود که په د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا خپل دیدگاه خپل نظر سی په افغانستان کې څنګه د وسنی نورین ته د پایتخت کې کېدلې سی په دې باندې بحثونه وسول او دا بحثونه آزاد د افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستنګز صاحب، آیا داسې سپریکړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکي خبره به کله او په کوم ځای کې کېږي؟
بحثونه به ډېر وسي، ناست مخکې هم سوي دي، آینده کې به موسی نور به موسی، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ د تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو سی د افغانستان خلک پوسی سی د افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي. دا داسې نه سي کېدلی چې دا مسولیت یو طرف احساس کړي. دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمایندګي د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د ښېګڼې لپاره زحمت باسو، قرباني ورکوو، جنګ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنګ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولی سو چې یوجي ته یې ورسوو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کښېني، اما په رسمي توګه کښېني او په یو ښه ارادې باندې سره کښېني او ټول هغه مسایل چې هغه د پهغه کې اختلاف وجود لري، د نظریاتو لرېوالی وجود لري، نو په هغه باندې بحث سره وسي.
ستانگزی صاحب، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث و، خو له دې غونډې وروسته چې کوم رپورټونه خپاره شوي په هغو کې ویل کېږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په یو رسمي دفتر موافقه شوې، دغو رپورټونو ته په څه ډول ګورئ؟
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نوې خبره نه ده. دا ډېر پخوا د سولې عالي شورا له هغه اوله دغه اولي وړاندیزونه تاسې به زه سندونه در وښیم چې موږ رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړي وو چې باید یو آدرس موجود وي چې د هغه آدرس په استفاده سره دوی کولی سي چې هلته لاړ سي، کښېني، خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوې مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسې خپله هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دي ټول په دوحه کې موجود دي که نه دي؟ دوی له ټولو خلکو سره لیدلی او کتلی سي که نه سي؟ دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړی و، هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی چې دا دفتر څنګه نه وي څنګه وي، ما خبر پدې کې داسې دوی آدرس لري همالته موجود دي سیاسي کمیزون همالته موجود هغه کسان سره تبادله وسول هغه کسان سره ګوانتانامو نه هغه سره تبادله سو هغه دوی همالته موجود دي
ستنګز صاحب کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی هغه ټول برطرفه شوی دي په اولی هغه کې داسې د مسله دی آدرس وسې دوی سفرونه نسو کولای تعزیرات دوی د تعقیب لاندې وو دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی دا یو خند دوه مو ده خند دا وسې داسې فکر کې دوی د خارجان او د افغانستان د خارجي قوه موجودیت سدلته په ډیر قوت سره وو عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د دوه برداشتونه وجود درلود او یا په بل عبارت د پالیسۍ په مابین کې اختلافات وجود درلود یا داسې فکر کې دوی آیا د جنگ لاره دا مشکل حل کېدلی شي که د سولې لاره حل کېدلی شي اما نن ورځ داسې یو حالت راغلی داسې د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري هغه مسایل سي مطرحي په پوره صلاحيت مطرحي اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري بل خبره دا وسی طالبان همیشه به ویل سي یو محلويش وجود نه لري چې خارجي قوقوي آیا وزي که نه وزي دا خبره نه تنها هغه د یو وعده ده بلکې یو عملی ګام ده اتیا فیصد نوی فیصد د دې قوه وتلې دي شرایط تغییر کړی در دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړه کیږي متاسفانه دلته د موږ عسكر پولیس ملي اردو دوی قرباني ورکوي ملکی خلک قرباني ورکوي اخو ته هم بل اخره افغانان دي هغه کیږي خو یو بل بدبختی هم پکې را اضافه شوی ده هغه داده سه ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبان پولیس کې هم زیاتیږي او دا هغه خطر د خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر دی هغه دوی به هم بل اخر دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزي او هغه اعمال سه مخصوصا متاسفانه په دی اخر کې سرته ورسیدل دا په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دی
څه فکر کوئ چې د بهرنیو جنگلیو موجودیت په افغانستان کې د سولې حادثه څومره زیانمنول شي
نه تنها زیانمنونه به یک خیلی بلکه طالبان اعتبار تا هم یه لوی صدمه ورته رسی اوز مثلا سه توجیه وجود لری ست عادی مسافر لموتر را کتا که او بوی ازی او ویسی دادی محسیران دی او دا پیو نامو دا اختلاف چنگ را مزده که یا مثلا پو دا جلال آباد که تاس اخبال اولی دلد دا پیخه چه توجیه لری یا مثلا دا پیخه سی دی سپورت پو میدان که نپویگم پیو واقع که یا دا سی مثلا پو دی جنگ پو میدان که هر چه که گی اما مسخه کول خود سوک نک دا حق شایان دی سی دی خارجی جنگیاله یا دی موجودیت پو وجود که دا کینه او نفرت نور هم زیاده گی او دی زمینه مسایده گی سی دی بحرانوی لاسونه پو دی مسایلو که لا هم زیاد سی او افغانستان یو بل مرحله دی نورین تبوزی
نو تاسو د بهرنیو جنگلیو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي څه ډول ارزوي آیا کومه نتیجه به ورکړي
زه وایم چې دا د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي د دې لپاره چې دا فرصت ده فرصت د دې لپاره ده چې افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنیو جنگلیو ته نه بهرنیو قوتو ته په افغانستان کې وجود ولري دا خو په نتیجه د عملیاتو په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسوله دغه جنگلی ټول هغه جنه به ځای وسوله اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په درک قضا خوب ازبکان و او دی چچن و دی نور و خلق و لفامیل و سر راغلی دال کنج راغلی دی او دی چل پار راغلی دی او دی اول جنگ کهی پو دیجی که اول دی لپار زمینه برابری گی یعنی خبر داده سی که مک وارو سی مشکل حل کو مشکل باید وارو خواه حل
که در بحران و جنگلی و موجودت یوی خواهد پریک دو در هم ویل که چه طول طالبان در سول پار یو دول نظر نلری او زن دل مخالف دی استاسو پا نظر دخ پلا یا وستون زنه ده؟
در دشته و که مثل طول خلق غیر ممکنه دیسی طول خلق پیو نظر که اما زه پده یقین لرم که یو سیاسی قوی اراده ده طالبان په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی شي دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه سي چې نن به میلمانه یي سبا به بیا هلته د حاکمیت دعوی کوي او کرا کرا دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي هغو ته وایي چې تاسې قرار کېنئ جنګ مو کوو یا تاسې قرار کېنئ دادې تاسې هغه نه ده سید از فقر غربت بیچارگی په افغانستان کېسته او د فقر او بیچارگی هغه د سدوی سره د خارجي جنگیلان سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې سدوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې الته یو څو هغه کوي اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای افغانان خپل کلتور لري خپل ترتیب لري په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري نو هیله داده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نه کړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم پخوانی حکومت زیاتې هڅې وکړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي، خو له دې کار مایوس شو. نوی ولسمشر اشرف غنی هم پراخې هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي په دې پروسه کې، او په سر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شوه. که دا ووایس چې اوس مهال د پاکستان د همکاریو کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلی سي جنرال مات جمهور رئیس ډیر په وضعي ټوکې سره وویل سي د موږ همکاري له پاکستان سره په اصولو باندې ولاړه ده. دا اصول دا دي سي موږ د یو ښې سیاسي رابطې غوښتونکي یو، او د دې غوښتونکي سي ثبات په دواړو هیوادو کې راسي، او د دې غوښتونکي هم یو سي باید پالیسیانه باید تغییر وکړي. پالیسیانه په دې باندې تغییر وکړي سي د افغانستان کې پالیسی په دې هدف سي په افغانستان کې بې ثباتي، یو که پالیسی په دې هدف سي په پاکستان کې بې ثباتي، د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو دغه لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورسته کې هر یو په خپل وار باندې ځینې اعترافونه کړي دي سي په خپل پخوانی کړنلارو باندې سي دې کړنلارو د دې نتیجې د دې سوال سي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی، افراطیت او ملیشه‌گیری او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دی خبره ده. بل خبره دا ده چې دوی هم د حقیقت رسیدلی دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلی شي. او دا چې څومره مطمئنه یو هغه به د زه وایم چې هر شی موږ باید د عمل په تله کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې هلې ځلې روانې دي، تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوئ؟
ځینې قدمونه اخیستل سوي دي، ځینې کوششونه روان دي، او هیله من یو سي دا کوششونه یو مثبت پایله ته سره ورسیږي. ما عرض وکړو سي موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجو. هر څومره سي عملي ګامونه پورته کیږي او عملی ګامونه ډیر واضح دي، او عملی ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي. او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده، اما په عین زمان کې له ټولو نه د موږ خپلو افغانانو نقش له ټولو مهمه ده. که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که په دې باندې هوټو کې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو، زه درته یقین لرم چې په ډیر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا که وکولای شي په افغانستان کې لاس ونه هنه وکړي.
د افغانستان د سولې د پروسې په قطر کې د افغان چارواکو تریب استازو ترمنځ خبرې، او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه روانو هڅو د احتمالي نتیجو په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکزي ځانګړې مرکه چې له ازادي راډیو سره کړې وه واورېده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو او دغه راز خپرونو د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو په اړه هم مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات لوستې دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې او پکې شوي پرمختګونه د غنو لویدیز ورسپانو سرلیکونه دي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په دې اړه یو مقاله لیکلې چې سرلیک دی د خبرو اترو د افغانستان د سولې پلان لپاره هیلې زیاتې کړې. د لیکنې لیکوال د تړلو دروازو تر شا د دې خبرو اترو د ګډونوالو لخوا وایي د خبرې اترې په افغانستان کې له دیارلس کلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو اترو د پایل لپاره یو مهم ګام دی. ورسپانه د دواړو خواوو د استازو له قوله وایي دوی خوشبین دي چې تر ژوند مخکې به نورې خبرې اترې هم وشي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د غونډې د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی خو وایي افغان حکومت ته نږدې کس ته لیکي پخوا طالبانو د واک پر انحصار ټینګار کاوه او له نورو سره د واک شریکولو ته چمتو نه وو، خو په دې غونډه کې د طالبانو په دریس کې یو مهم بدلون دا و چې دوی ویل په واک کې به بیلابیل کسان او د بیلابیلو سیاسي ډلو خلک شریک وي چې مخکې یې داسې څه نه و منلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه خپل لیکنه پر دې سرلیک پیل کړی چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی. ورسپانه زیاتوی دواړه خواوی پر دې سلا شوی چې طالبان به په دوحه کې خپل هغه دفتر بیرته پرانیزي چې د پخواني افغان ولسمشر د سختو اعتراضونو له کبله تړل شوی و. همدارنګه دواړه خواوی پر دې هم سلا شوی چې د افغانستان پر اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی شي، هغه څه چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کرخه وه. نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلې مقالې کې وایي طالبانو داسې نښې نښانې هم ښودلې چې خپل هغه شرط نه به تیر شي چې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د هغه 1500 سرتیرو وتل غوښتل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ کوي. ورځپاڼه د پوګواش په نوم د نړیوالې ادارې چې دا کانفرانس جوړ کړی او د قبله وایي په مجموعي توګه پر دې سلا وشوه چې د سولې بهیر باید چټک شي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو اترو کې د افغان حکومتي هیئت سره د ښځو د زده کړو په برخه کې هم په تعهد کې شریک و. طالبانو په خپلې واکمنۍ کې د ښځو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وي. خو د ګارډین برطانوي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللې او په یوه لیکنه کې د ستارې په نوم د هغې مېرمنې کیسه راخیستې چې خاوند یې پرې د چاقو ګزارونه کړي. ورځپاڼه وایي 18 میاشتې له هغې تېرې شوې چې د ستارې خاوند نوموړې پر مخ او ټټر په چاقو ووهله، د هغې څېره یې خراب او د مرګ له خطر سره یې مخ کړه. خو د افغانستان قوانین اوس هم هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
د افغانستان په شمال کې ځایی اوسیدونکو د هغو ناپیژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرنیان دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې وروستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بولي، خو په همدې حال کې د ناټو باور هم دا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنګي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو په استناتي او رپورټ برابر کړی چې زیاتې فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات څه نوې خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل سوی دی، خو سږکال له دې معمول سره بهرنی اړخ یو ځای سوی دی. د سیمې اوسیدونکي د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکی دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډېرو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شویو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولسوالیو کې چې دا مونږ یې ګورو، دا خلک ګوري مخالفین دي، پیژندل کېږي نه خل وی دا د خارج دي، دا د کوم ځای دي، سپوزونه تړلې دي، سبسترګې تړلې، آینه کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. مونږ دولت نه غواړو چې باید دغه بعضو خلکو مخه ونیسي، زموږ ساحې امن کې او ورو ورو ټولې منطقې نامون دي. که ولسوالۍ د امام صاحب ګورې، که ګورتې پک ګورې، که قلعه زال ګورې، خپل سره وسلوال دي ورو ورو پکې قرار بېغمه پکې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په وروستیو جګړو کې عمده بهرني اورپکې وژل سوي دي. بدخشان د افغانستان په شمال لویدیځ کې هغه ولایت دی چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور دا دی چې ډیری بهرني اورپکې د پاکستان د پوځ د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارامه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتېدلي او په افغانستان کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اورپکې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې ادعا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه ده بیعت اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره راټول سوي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ظاهر خان یې په اړه وایي،
دلته د موږ په منډیکا کې زیات طالبان دي، زیات خارجان دي، تاجکیان او ازبکیان دا ټول راټول سوي دي. طالبانو موږ ډېر تنګ یو، ډېر موږ ته بېخي داسې حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي، لږ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکي په ټوله کې دغه بهرني اورپکې چیچنیایي، پاکستاني، اویغور، عرب، ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلتپې یو اوسیدونکی دی چې په وروستیو جګړو کې د یو کورنۍ له خپله کوره وتلی دی. قل وایي دغو بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغوی یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه منعکسوي. تېره میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې 13 سرتیر ووژل. د 8 سرتیرو سرونه پرې سوي وو او دا لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اورپا کې د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو دیرشو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا برمته سول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونډه څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوز، پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناټو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابلې وړتیا لري. د وی هغه څه چې زه د طالبانو او بهرنۍ اورپکو په اړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلي ځواکونه دي او د پلیو سرتیرو په توګه جنګیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپلو هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولی سي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیابه سي.
The security forces will succeed up there.
The NATO تقویان د افغانستان په شمال کې روان کړکېچ موقتی بولی او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې د ستونزو هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور ده چې په راتلونکي څوونیو کې به د شمال ستونزو ته یو حل لاره پیدا سي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ریډیو سانو اتنی مې بجې شوې دي. لا نجیب زمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. تیره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی و. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په همدې حال کې 13 ځای پر ځای سوي ماینونه هم خونسا سوي دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په 12مه په اوتریش کې خبرې پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. په دې کتنه کې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په روانې مبارزې خبرې وسوې. بلخ امریکا د اسلامي دولت څخه د ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 20 میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړې دي. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي.
دوستانو تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه د افغانستان په مرکز کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اوریدلی شئ. هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د چابهار بندر د هند صدراعظم له مرکزي آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو مهم ټرانزیټي بندر یاد کړی او تېره اونۍ یې نوې ډلې ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوري اسنوري دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدراعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دو هندي چارواکو چې د دغې پروژې په اړه معلومات لري رویترز خبري آژانس ته کړې ده. د هند صدراعظم چې غواړي له مرکزي آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي، په دې کار سره په نوې ډلې د واشنگټن هغه فشارونه بابې زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې وه چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي، خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیځ پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویترز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شی جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالرو موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دې آژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کېږي چې د جون تر دیرشمې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هېواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحدو ایالتونو تیره اونۍ هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکې له دې چې له ایران سره یوه نهایي اټومي موافقه نه وي لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوې ډیلي کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوی غورځولی او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژۍ و پلاوی هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویترز ته وویل موږ نه غواړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینې تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یوه تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوي بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دو کلونو کې اندازه 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویترز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښت او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 260 کیلومتره لویې لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1 میلیون ډالره لګولی دي. د هند صدراعظم نریندرا مودي تېره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسې زمونږ غږ ازادي رادیو اورئ. دا پکتیا په سرمت ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو نږدې 15 ښوونځي په دې دلیل تړلي چې باید د معارف په چوکاټ کې د بهرنیانو ځینې پروګرامونه هلته پلی نه شي او په ځینو مسئلو کې د طالبانو نظر هم واورېدل شي. نور حال لسیمې د داود تبان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پوانی ریاست چارواکی وای چې وسلوالو په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو نږدې 15 ښوونځي تړلی دي او ویلي دي چې که معرف ریاست په یاد ولسوالۍ کې نور فعالیتونه کوي په ځینو برخو کې باید مشورو ته غوږ کېږدي. دا پکتیا پوانی رئیس مهتاب الدین موحد له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په زرمت کې د ښوونځیو تړل کېدو مسله مجموعي ده. مشخصا نه دي ویل شوي چې کوم ښوونځي باید تړل شوي او کوم خلاص وي.
دا به تقریبا داسې دیارلس څوارلس مکتبه پورې خو دا تقریبي ده، داسې دقیق درته نشم ویلی، احصایه ما سره اوس نشته. نو دا په مجموع کې یو مشکل ده، داسې خاص خبره نه ده چې طالبانو یا بل چاته ویلی چې فلاني مکتب دې درس ادامه نه ورکوي. دا په مجموع کې مونږ ته یو هغه راکړې ده.
موحد زیاتوي وسلوالو ترې غوښتنه کړې چې که دوی په زرمت کې معرف پر مخ بیول غواړي نو د دوی ځینې غوښتنې باید په پام کې ونیسي.
زرمت کې همدغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې مونږ سره مشوره راکړي او بله خبره دا ده چې دا بعضې مؤسساتو په نامه چې فعالیت کوي یو یې فعالیت د هغوی په خبره صحیح نه ده. نو بل یې دا ده چې هغوی وایي دا خارجیانو فعالیت مونږ دلته نه منو.
نوموړی زیاتوي وسلوالو د دې ښوونځیو د تړلو اقدام نوی نه دی کړی. له پخوا څخه یې د معرف په چوکاټ کې له ځینو پروګرامونو سره ستونزه درلوده او پر اساس یې ښوونځي تړلي دي.
کله چې زه پکتیا ته راغلی یم دا وضعیت هم چې ما تحلیل کړه زرمت نه مونږ داسې راپور نمونګه لرل چې هلته طالبان خزینه بخش د مکتبو خزینه بخش سره مشکل لري، شاګردانو سره یا د بعضې مؤسساتو چې په معارف کې فعالیت ده نمونه د خارجیانو هغه دي یا جی پی ده یا بل د سواده موزې لی پروژه مونږ لرو. نو دوی مقابل کې مونږ ته مشخص ویلی چې دغه برنامې د دلته فعالیت نه کوي.
رئیس دا هم وایي چې دوی خپله دا ستونزه په خپل وخت د پوهنې وزارت سره شریکه کړې خو د پوهنې وزارت ورته مشخصا د پالیسۍ په پام کې نیولو سره کوم ځواب نه دی ورکړی.
خو دا ستونزه ما وخت سره هماغه وخت وزیر صاحب نو سرپرست وزیر صاحب سره شریک کړه. نو هغوی له طرفه ما ته داسې خاص دغه رانغې وعده چې دا به مونږ درسره وکړو یا ونه کړو.
د موحد په خبره چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې له قومونو سره ناستې زیاتې شوې او ښایي په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه هواره کړي.
حل لاره همدا ده، مونږ وزارت نه هدایت اخیستې ده قومونو دې کې ډېر عمده رول ده. قومونه مونږ سره همکاري وکړي دغه پالیسي په تطبیق کې وزارت مشکل نه لري طالبان څه غواړي بیا منځ کې بس یو تفاهم را منځ شي چې مونږ هلته وکول شو د ولس په همکاري باندې دا برنامه به تفعال
دا یاد خوندزوی د تړل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د نجونو خوندزي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خلک شکایت کوي چې پوهنې وزارت په پکتیا کې دې برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو وړاندې په خبرونه کې آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوروي. د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي هغه سرکونه چې نړیوالو ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ کړي او د حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس په بد حالت کې پراته دي. دوی چارواکو ته خبرداری ورکوي چې که جوړ شوي سرکونه ژر تر ژره ترمیم نشي نو ښایي وروسته د هغو بشپړو جوړول د افغان حکومت له وسه وتلې خبروي. روحالله انوري په رپورټ راستولی دی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو کلونو کې په لسګونه کیلومتره سرک رغول شوی خو د نه پاملرنې په وجه اوس په بد حالت کې پروت دی او د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ویجاړیږي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل سیمې ته د سرک غځولو پر مهال دولت ته د نظارت حق نه دی ورکړل شوی او همدا وجه وه چې سرک بې کیفیته جوړ شو. اوس په ډېرو ځایونو کې بیرته تخریب شوی دی او افغان حکومت یې بیا رغولو لپاره کوم پلان نه لري.
زمونږ په علاقه ته چې کوم سرک تللی دی اول جوړ هم بې کیفیته و نو اوس خراب شوی همداسې اندازه خراب شوی دی که درته ووایو چې د اغزګي نه سړی را روان شي نو ترافي سرکونه خو داسې دي چې هغه خو بیخي مریض خپل ژوند د لاسه پکې ورکوي او کوم چې لږ جوړ شوي دي نو هغه هم دونه دي چې د ګینټې مزل و هغه نن تقریبا 2.5-3 ګینټو ته رسېدلی دی.
قومي مشر حاجی ملنګ وایي د دوی ولسوالۍ او نورو سیمو کې سرکونه دومره زیات ګډوډ شوي چې په لیدوی د سړي زړه درد کوي.
تاسو کوم سرک تللی دی؟ هغه ګرځېدونه وتلی دی که پورته غازی آباد دی هغه ختم شوی کودانګال ته دی ختم شوی همدا یو سرک پاتې دی چې ننګرهار نه تر اسماره پورې دې پاملرنه ونشي په خپله دام د منځه ځي.
حاجی محمد ناصر وایي کله چې سرکونه جوړېدل نو هلته دولتي مامورینو او مسؤلینو په سمه توګه څارنه نه ده کړې او اوس یې دولت د تخریب شوو سرکونو د بیا رغولو پروګرام ته اهمیت نه ورکوي. هغه وایي که چیرته بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راووزي هغه اړوند مسؤلین په جیبونو کې واچوي او سرک به کندو کپر پاتې شي.
هغه جوړ شوی باندې مطلب دی چې بالکل خراب شوی هغه بیرته ترمیمول غواړي او ترمیمول په صورت کې باید چې حکومت یې خپله باندې نظارت وکړي او حکم ته قدر ته جوړ کوي دغه پیسې نور زکم نور منبو ته ځي دې باندې موږ بالکل طرفدار نه سو د دې مخنیوی باید دولت وکړي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل سرکونه په سمه توګه نه دي جوړ شوي او اوس چې کومه بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راوستل کیږي هغه هم په ځای نه لګیږي.
بدبختانه په وخت کې چې باید سرکونه جوړ شوي دي لکه د چغان د پاڼوګي ولسوالۍ د اخر سرحد پورې هغه هم په هغه وخت کې نظارت نه دی شوی بې کیفیته دي پلچکونه صحیح نه دي جوړ شوي لختي وته نه جوړ فقط د توره لیکه وباسي د اوبو دغه نشته چې اوبه چې باندې کې پلچک جوړ کړي بیا وروسته سرک کني بیا هغې لپاره منظوري کیږي. یو د حفظ مراقبت کم کومک چې کیږي په هغه اندازه کافي نه دی خو چې هغه دی هغه هم په صحیح راره نه لګي لوټه وایي په اوبو کېږدي او په تیریږي.
سرپرست والی وایي ولسونه هم د سرکونو په ساتنه کې همکاري نه کوي او ټول په دې تمه دي چې هر څه به راته حکومت او مرستندویه ادارې کوي.
ولس د خپل کور مخ هم نه جوړي هر څه په دې فکر یې چې حکومت به لاله جوړ کړي. کاشکې دغسې ولسونه وایي چې هر سړی د خپل کور مخه د خپل منطقې سرک جوړول.
د یادونې وړ ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د نړیوالو په مرسته په لسګونه کیلومتره سرک تیر شوی او د تګ راتګ پر مهال د خلکو زیاتې ستونزې هوارې کړي دي خو اوس هغه جوړ شوي سرکونه بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي. خلک وایي که چیرته دولت د سرکونو د تخریب مخه ونه نیسي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به یې بیا د رغونې وس ونه لري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې داسګه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونه ثبت شوي چې موږ هم په امانت سره تر تاسو ته رسو. د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړه شوې ده. نو راځي په کډه سره واورو.
فرید احمد یم د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه. زه د ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه خواهش کوم چې دغه کمپیوټري تذکیرې ژر تر ژره پر عامو خلکو باندې ژر تر ژره وویشل شي. الله مو مال څه په مخه مشه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی نه اجرایي رئیس نه دا خواهش ده چوره اورس تر بلې په افغانستان کې کارونه ورسته پاتې کیږي. ټول خلک بیکاره دي، ژوند دي ډېر خلک دي تکلیفونو زحمتونو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. د نادالی د ولسوالۍ ته ما غوښتنه دا ده د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه چې دا چکان د شاول پر منطقو باندې بیخي زیات کیږي. باید دغه مسلمانان ټوله قرار کړي. د ملکان خلک یې ټوله در بداره کړو دا لارویان. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه لرم. دلته شهزاد ولسوالۍ موږ کومه د طالبانو له لارې د ولسوالۍ د سیمې خلدار نه حکومت نه شوه کېده. د خپل استوګنې هیله کوم چې
خارج ملکوں کے کل پاکستان ملک ایران ملک پاکستان کے افغانیان دس کال شیر کال دس کال دس کال بندے وقت بے اسنا دو بیا شناخته کارتو بیا مجر کارتو من هغه وخت چې یا مجر کارت نه لري یا شناخته کارت نه لري کاروبار دی یی په پاکستان کې. یا خدای نه کړه یو مریض در سره یا هغه ډاکټر تر سره یا خدای نه کړه په ډاکټر کې دی داخل مریض دی داخل کړی چې دی در سره چې ډاکټر سره وو چې له هسپتال او شناخته کارت لري یا مجر کارت لري یا دا هغه د مریض په هسپتال کې پریږدي تا افغانستان ته راوړي. بیا چې د تکیاتې پر ماجر کار پوښتنه دا کار نه یو جرم پر دنیا یو شی نه صرف مزدوري یا د کولاو د کرمانو د نالو یو کاروبار چې اوس غټ کاروبار وای خو لاس یو د افغانیان مسافر خواران په میاشت میاشت په کلو کلو یو دوه په پنځه ورځې به لاس میاشت لاس ورځې به میاشت به جیل به نه داسې خو نه وي چې د چا کونډې یتیمان پاته او دوی هلته یا سپین ویر یا کوچنیان د یو ماجر کار ته لاس شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال په جیب کې ناست یې. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غني احمدزی صاحب د افغانیانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي او خپل ملت ته په خارجي ملکو کې کله پاکستان کله ایران او څه ترلاسه کړي راپور کړي. ځکه افغانیان ډېر در په دره دي ډېر ستړي دي ډېر ټوک ټوک دي. نو پر یوه ماجر کار ته یا تنه میاشتې یو کال جیل کاټوي. دلته یو کونډې ویتیمان ناست یې هغه له مجبورۍ فقر کوي. نور خو نه هم پر لوی خدای سپارم.
ہندوستان ولایت نه محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم. د هندوستان مرکز پارون مرکزي دارالعلوم متعلمین ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په ډېر افسوس سره تېرو دیارلس کلونه تر اوسه دارالعلوم ودانۍ نه لري. اما اوس د وطني کار روانه ده. کاش کی دغه ودانۍ کار کې تعلق کرون نه بشپړ شي. نو دغه سي متعلمي دغه سي مشکلاتو مخارخ کېدل نو تعالی نشته په وجه متعلمين د تاکون او د بسترو کم کم کوال سره مخامخ یو. همدارنګه کتابون هم پرون درسيږي او چمتونو کې څو شخص دکانو کې درسونه وایي. په تر کلن کې په هر کال کې کوریاي کمپل راتلل او تر کال کې چې هغه کمپل کمپل نه هم ناراضي. مونږ په دې نه پوي چې مرکز کابل لخوانه ورکول کې غزل تعریف چارواکي نه راځي. الله ته بهتر معلوم نه همدارنګه تعمیر نشتون په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډېر خراب وضعیت کې ده. حتی کې د څوارلسم شاګردان د نهم سنف او دسم سنف په درسونو باندې نه پوهېږي. ډېر افسوس خبره ده. دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون په وجه الحمدلله هم په پاکستان کې استادانو لپاره هېڅ مشکلات نه لرو. افغانستان سطح معروف او جاید او خاص دي خواندان او باده گذبه او مرسل دي افتران لرو و متاسفتان و تعمیر نشتون تواجه او دو محاو خرابواد لحمله اغا افتغانو تهیج اهمیه نور توحقی گید نمسول شروعکون احترامانا هیل کوچی خصوصا وزارت معرف شروعکون شیخی و گفت خاطر غفلت ملکار ماخه در ملت اغا بودشان چه تاریخ کفواری حکومت بسوریال زهی چی بخفر اشتای اکناتون باید اغا تعلیمی زمین مسایده که افتغان دیو سا احترام
زاجه خیلی کول دی پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ د سنخیلو کلي اوسیدونکی یم. فعلاً اوس د مسافرۍ شپې په عرب و خلیج سیمه کوهټ کې تېروم. د افغانستان د هغو خلکو نه چې د اسلام دا وای کړي، د قرآن دا وای کړي، د هغو نه مو دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړېږي پکتیا ولایت کې خبر شو چې د ډنډې پټونه پورې د ګویا پورې سړک جوړېږي. هر چا که د دغه سرک مخالفت وکړه، همې د اسلام مخالف دی، همې د قرآن مخالف دی، او خدای تا وک سوی کلام ربی تا وک سوی چې څلوېښتۍ کې د نیکوی رای کړی چې د سرک انجینرانو نه، د سرک مزدورانو نه، د سرک د موټرو نه ډېر لرې وګرځوي، که ریښتا سره څوک په اسلام ولاړ وي، په اسلام جنګېږ وي یا د اسلام دپاره وي. هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي، لکه څه کویان چې وکوږي، سرک چې جوړوي، ونې چې لګوي، او دغه نه چې څوک غراض وایي، دا د اسلام دښمنانه دي، د قرآن دښمنانه دي، ټول افغانانو ته معلوم دي. او سلام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته، بالخصوص د ازادیو اورېدونکو پروګرام کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. محترمه، دلته ډېره یوه زړه بغنوونکې قصه په دې کابل ښار کې وشوله. د نورین په راډیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ، یعنی خپل دینی مسالې کولې، د خلکو د ټلیفونو جوابونه ورکوله، چې یو بل سړي ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځای وکړلې. نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده، او په خپله شخصا د یو مسلمان په صفت په ما هم ډېره بده ولګېدله. نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش دی چې دا بې سره او بې سامانې راډیوګانې نورې بندې کړي. یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه، ډېره په زړه پورې راډیو وه، او په زړه پورې پروګرامونه درلودله، ټول خلک هغې راډیو ته متوجه وه. دا مونږ ډېر خوشحاله شو چې د ازادۍ راډیو راووتله، د بی بی سي راډیو راووتله، او همدارنګه د دویچه ویله راډیو راووتله، همدارنګه د چین راډیو راووتله. دا راډیوګانې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ یې منو د سر په سترګو قبل وو. خبري راډیوګانې لکه آریانا نیوز مونږ د سر په سترګو قبل وو، لیکن د خدای او د قرآن په خاطر زما دا پیغام نشر کړئ وروره جانه، چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله دا ده چې دا بې سر او بې سامانه راډیوګانې نورې بندې کړي، یا که نه بندې نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنکۍ لورګانې موبایلونه په غوږ کې او د نامحرمو کسانو سره خبرې کوي، دا پروګرامونه دې په بند کړي، او د دې په ځای دې خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي. که نه راباسي، جهاني صاحب خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، دا بې ځایه او دا بې مورده راډیوګانې بندې کړه. زمونږ بی بی سی، ازادۍ راډیو، دویچه ویله، همدارنګه کلید راډیو، همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ ورته احترام لرو.
السلام علیکم. احمد غاسم د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسېدونکی. یادری ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي. د یادری ولسوالۍ سختو مشکلاتو کې پرته ده، د دولت د مخالفینو له لاسه ماسره ده. یادری ولسوالۍ ته باید عملیه، باید پوځونه راشي، تجهیز شي، باید دلته حکومت توجه وکړي، او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي. دوی دي په پاکستان کې، هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغېستي دي، او افغانستان ته رازلولي دي. دغه خاوره د افغانستان خاوره دي وګټي، هلته د جهاد اعلان کړي. مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه، دفاع وزارت وزیر دې زر کاندید شي، دا هغه کار دي وشي، او زر تر زره دي وشي، او مونږ توجه د حکومت غواړو. وسلام مخې ته وکړه.
السلام علیکم. ته ازادۍ تور کارکوونکو سلامونه وایم. پسه سلامت ماله مشر اشرف غني دغه پیغام دی. هغه ورځی څنګه ده که د دې ولسوالۍ ته ولاړې ولمر عملیات خلاص کړې دی، او ټانک پر غونډې باندې دروي سره انقلاب باندې چې یو ټاک زیادګري باندې وشي، هغه د کتاب باندې ګولۍ باندې چې دا وایم عملیات خلاص کړي. په دغه کان خو دا عملیات نه خلاصېږي، سم نه نورو خپل عملیات ورشروع کړي، یا دې نه راوځي موږ هغه د څپلې دې کې نه کوي، راجستان نن کار تسلو کې هغه پنځه کس په وطن کې ورته ناست دي دې په حساب سره درې لکه دوه نیم لکه سل کس درې کسان ورته ناست دي پنځه زره ټانګان تیاری ورسره دي د دې څنګه څه کول په وطن کې خلک هغه لري خلک یې راودي کلمي ولري بعض دا خلک دی راتلل کې هم هغه ته راودي ما په څو ته راودي او تسلیم یې کوي ما په څو ته واستې نو دې اوسه پوښتنې وشي دا خلک ګوري خدا پہ عملیات ہر کلی ہر مجھے داره وځي په څنګه مو چې څه په کوم راځي یو راځي په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او په پرته دی په خوشاله چې وته دی خو په خوشاله نو دا نه ده څه خوښي چې دا عملیات څنګه مو چې څنګه نن مو وته نه ځات چې موږ په وطن ته وځو کې کله چې ورور راځي راو دي ډیر په احترام او سلام بس
زه اجل علامات یې من ولایت ته باندې کجې کده ولسوالي سره سچ په تماس کیم زه دا لوړ ټول چار واکو ته خیر لرم چې دا خبر کړي دایت بارک نه ده او پاته چې سو مشته هیت په شل شپې او په لاش شپې کې مقصد مشته یو پنځه پنځه ساعته راکوه کیږي نو زه دا غیل لرم چې مشته دې دا بخرا را وخیږي مر باندې کوي وساسو
ور السلام علیکم مګر په مشکل دا سي چور چې پاول دې د مې وان په سوال کې چې لیا ته چور په نامه باندې عملیات وای مشکو ګریا دا نه پوسیدي ګریا کوریو قسم په خدای دې دا درې پوسټ مرچلو په پیسو کاکا تراو روپی اره ورځ واړي خورا مشکل جوړ کړی دی وروره کدا غترې وړو مقامات پوری معنا یو څوک اوري یا یو څوک معنا د ازادي اوري وروره دې یو څه سر د میوان په ولسوالي اخلاص کې چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه حکومت دی ورسو چې وروره ته خو زموږ امیر یا ته زموږ کمانډان یا ته زموږ مشر یا ته زموږ یو ناروا اوره دا خپل ته بار څو څنګه چمو کو دا غو زار دمه دلته ناسم قسم په خدای دې پر بزګر باندې متقان شروع دي زدلته پټ په اختراح
زه زده ټول کار کوم ته سلامونه وایم په سلام نه دا ته ځان دي دا نو مقامات دا روشن خديجه دې زه دغه دغه پیغام ورسېږي مکه دا پیغام پالکې چې دې غني غوړې دې ورځې ما غني مسره ته وي و چې بیر دا ورې نه پاله کړې دي ان کدا نه پاله کې مرجه تر دې سنت مخرال و دا پیغام دې تر ورسوه مخکې خپل خلاص افغاني یو څو دي پنځه افغاني دي نیم افغاني څو نیم افغاني دي بیرته په پنځه ورځې لا څو افغاني غواړي دي نیم افغاني نور کټي د ورځې بارک نو څه مصرف کوي دا ته غاني بیرته پال کې دا پیغام دی چې کتر ورسي بیا په احترام وسلام
سلام علیکم نوی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما هیله ارزو د شپنی څخه دا ده چې کله د پاکستان ته ولاړې پاکستان کې وویل چې موږ ماجر ټول تر واخلي خو نام متاسفانه خبره په دې ځای کې ده چې ګرد هغه د خپل بیچارهګان واغ لري ولا واغ ګرد په سیراخ لري هغه تجاران واغ یو نه په سیراخ لري دا هم یې ارزو ده چې د اشرف غنی پرې کور سره وکی او د مشته سره افغانان او ماجر په ځاب نه کیاري خو نس کوله چې پاسپورت جوړ کی او پاکستان ته ولاړ شي د خپل غریبان د خپل بیچارهګان دې له ارزو مې ده چې دا ستوند د پاکستان حکومت سره هر کی په احترام السلام علیکم
اسمن خان يم د خوست ولایت څخه په خوست ولایت کې ولور ډیر زیات اخیستل کیږي په یو واده باندې سنگل اسلکا لسلکا روپیا اخیستل کیږي موږ له مشران ته هله کوو چې د دې څنګه مخنیوي وکړي
السلام علیکم زنه ګبلا د کندهار ولایت خبر کوم په کندهار ولایت کې د فساد د څه ډول څه دی او څه باندې د څه ډول دی چې له رنګ لورې څخه راځي دا وایي چې باندې فساد راوړي شي انا نه وته نه
زما مسان کوم چې د زغل ولایت خبره کوم د فساد څه دی تر څو دا په څو ولا موږ میږي او د عام او بوتر نکته نه پریږي په دا څه لور انقلاب کې دا رقم څه موږ نه درا غلې نه دا رقم چې دا در نه کرا ګرځولي موږ یو غریبان خلک مو په چا ستړون نه لرو موږ د دې وو د بل کار سره دغه کوم مغربي چې له ورور درې 200 میل را لنګې دي ولا جو ډوډۍ و چې خور کدل دوه نشي دې په شي کې سی وون وس کاريزونه و چې دې موږ دا هله کوو چې دا په سوال از موږ سلام کاری و چې پر موږ ټکان نه کوي ورور موږ والو نه امر اده ته نه پری دي دا چې سره نه د پیښې له کبه دا علاقه کې زموږ مو بوت نه پری وسته
السلام علیکم ما دولس مشر زده اوستانه چې دیږي افغان سره کاران
و هندوستان ته واستوي او هلته چې کوم د هندوستان صنعت کو کارخانې چې دا په وویني او هغه د ګیس نور هندوستان ته سره دا دغه وکړي تاسو کو کې چې هندوستان افغانانو صنعتکارانو سره کومک او مرسته وکړي ځکه چې افغانستان صنعت نو اوس بیخي دونه پرمختګ نه دی کړی نو د هندوستان پرمختللی هېواد دی او صنعت هم بیا پرمختللی دی هندوستان کولی شي چې د افغانستان صنعت پیاوړی کړي او ډېر پرمختګ وکړي په زراعت کې او په صنعت کې
وعلیکم السلام ګران وروره ستاسو نظر مو خپور کړ هله د چې لوړ پوړو چارواکو اوریدلې وي او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجود ستونزو ته توجه وسی بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې پلاریو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5